पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम होने से क्या महंगाई वाकई कम हो गई? क्या शरह कम होने का असर शायद खुर्दोनोश की कीमतों पर भी पड़ेगा? बात करेंगे आज व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में अफरात ज़र या महंगाई में तेजी से इजाफा इस्लामाबाद के लिए कई सालों से एक मुस्तकिल मुआशी चैलेंज रहा है। गुज़िश्ता साल मई के महीने में महंगाई बढ़ने की रफ्तार पिछले 6 सालों से के अरसे में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा यानी 38% रही, लेकिन इसके बाद महंगाई की शरह में कमी देखी जा रही है और गुज़िश्ता माह पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे की शरह तकरीबन 6 साल की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मुल्क में चीज़ें सस्ती हो रही हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि 100 रुपये में मिलने वाली कोई भी शय जो 10% महंगाई की शरह के साथ एक माह बाद 110 रुपये की मिलनी थी, अब महंगाई की तकरीबन 5% की शरह के साथ 105 रुपये की मिलेगी, लेकिन कीमत में इजाफा फिर भी होगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का दावा है कि उनकी इक्तसादी टीम ने ज़वाल पज़ीर मईशत को तरक्की की राह पर डाल दिया है। आज के प्रोग्राम में हम इस दावे को परखेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई की शरह में कमी से क्या आवाम को कोई फायदा होगा और साथ ही साथ मुल्क में इंटरनेट की बंदिशों के वजह से कारोबारों के नुकसान पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी इस वजह से क्या कोई रिलीफ ले सका है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब इस वक्त कराची की एक मार्केट से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि रोजमर्रा की कीमतों में महंगाई में इजाफे की शरह जो निस्बतन कम होने से कोई फर्क अगर आया है तो वो कितना है। मोहम्मद साकिब से राबता करने की कोशिश की जा रही है। हम बात करने की कोशिश करेंगे साकिब से और ये जानने की जो मेनली इस वक्त कराची में जो सबसे बड़ी खबर एक तो ये है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली ऑन हायर साइड। कल भी हमने देखा कोई 1 लाख इंडेक्स जो है वो लास्ट वीक क्रॉस कर गई मार्केट और आज भी 3,000 पॉइंट से ज्यादा के इजाफे के साथ बंद हुई, मुसलसल बढ़ रही है। तो मईशत के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो किस हद तक ओवरऑल इकॉनमी का जो जो बेहतरी या अगर हम ग्रोथ या स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वो कहां तक एक आम आदमी की जिंदगी में रिफ्लेक्ट करेगी, इस हवाले से भी बात करेंगे। और मईशत के हवाले से एक खासा बड़ा इशू जो हम देखते हैं वो अक्सर ये रहता है कि जो ग्रोथ या स्टेबिलिटी की बात की जाती है उसका इम्पैक्ट, ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट जिसको किसी जमाने में कहा जाता था, वो क्या आम आदमी तक ट्रांसफर होता है, उस हवाले से बात करते हैं इस वक्त डॉक्टर आबिद सुलेरी से। पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे की शरह गुज़िश्ता माह की निस्बत कम तो हुई है, लेकिन क्या हकीकी मानों में आवाम की मुश्किलात में कोई कमी आई है और महंगाई को के पैमाने के हवाले से जो कंसर्न्स हैं कि ये पुराने निजाम के तहत काम करता है और मईशत में महंगाई की सही तस्वीर नहीं दिखाता। इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर आबिद सुलेरी हमारे साथ हैं, उनसे इस मामले में मजीद बात करते हैं। डॉक्टर सुलेरी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो अगर आप हमारे नाज़रीन के लिए आसान अल्फाज में ये समझा सकें हमें भी और नाज़रीन को भी कि महंगाई बढ़ने की शरह में इजाफा कदरे कम होने का मतलब क्या है, क्या अब चीजें सस्ती होना शुरू हो जाएंगी महंगाई या कम महंगी होंगी, क्या समझे हम इससे?
शुक्रिया सर, जैसा कि आपने अपने इब्तदाइये में बताया कि इसका मतलब यह है कि जितनी शरह से चीजों में इजाफा होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, जब यानी अगर पिछले महीने के मुकाबले में अगर देखें या पिछले साल के मुकाबले में देखें जो भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, तो जब शरह महंगाई में कमी आती है तो इसका मतलब है कि पिछले साल की नस्बत या पिछले महीने की नस्बत चीज़ें महंगी तो हुई लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी के एक माह पहले हुई थी, तो महंगाई तो अपनी जगह मौजूद रहती है। अब अगर हम देखते हैं कि इस वक्त महंगाई में कमी की वजह क्या है, एक तो जाहिर है कि पिछले साल की नस्बत जो गैस के नर्ख हैं उनमें कमी देखने में आई, फिर अगर आप 2024 के शुरू में देखें तो गंदम और आटे की कीमत जो है वो तकरीबन उससे जो है हाफ से भी कम है इस वक्त, जो कि पिछले साल इन दिनों में देखने में आ रही थी, क्योंकि उस वक्त लग रहा था कि शायद गंदम जो है उसका बहरान होगा। तीसरा और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो जो एक मशरक वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बावजूद जो तेल की कीमतें जो है वो उनमें स्टेबिलिटी है, 70 से $80 पर बैरल पे है, तो उससे भी पाकिस्तान की जो طرح مہنگائی ہے وہ مستحکم ہے، اس میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جو کہ خطرے کا باعث بنتا، اور فائنل جو روپے کی قیمت میں استحکام رہا ہے ڈالر کے مقابلے میں. تو تین چار فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے کہ مہنگائی تو ضرور ہوئی، چیزوں کی قیمتیں ضرور بڑھی، لیکن وہ اس شرح سے نہیں بڑھی شکر ہے جتنا کہ پچھلے سال بڑھی تھی یا انہی مہینوں میں یا انہی سال میں.
جو آپ نے ٹائم آف ریفرنس کی ڈاکٹر سلیری بات کی، اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر سکیں اور سمجھا سکیں اپنے ناظرین کے لیے، یہ کہ اگر ہم اس سال نومبر کی جو مہنگائی کی بات کر رہے ہیں جو کہ 4.86 یا تقریباً ہم 5% اگر اس کو کر لیتے ہیں کہ 5% سے بڑی ہے، اور اگر ہم پچھلے سال نومبر میں جاتے ہیں تو وہ 29-30% کی ایک شرح تھی جو ہمیں پچھلے سال کے نومبر میں دیکھنے کو ملی، اس کا کتنا فرق پڑتا ہے اس 5% کا نمبر لینے میں؟
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز 100 روپے کی تھی پچھلے سال میں 129 کی مل رہی تھی اور آج وہ 134 کی مل رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ وہ 129 سے کم ہو کے 124 پہ آ گئی، یعنی قیمتیں تو بڑھی، لیکن اگر یہ ٹرینڈ 129 والا 29% والا چل رہا ہوتا تو وہ ڈبل ہو چکی ہوتی، 158 کی وہ چیز مل رہی ہوتی، لیکن اس وقت وہ جو ہے 134 کی مل رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ مہنگی تو ہوئی لیکن ریلیف اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ جو ٹرینڈ تھا وہ وہیں پہ اس کو حکومت نے کیپچر کر لیا، اس کو روک لیا، وغیرہ وہ اسی شرح سے جاتا رہتا تو اس وقت 100 روپے والی چیز جو پچھلے سال 129 کی تھی اس سال وہ 158 کی ہو جاتی.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو اس بات پہ شکر کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے وہ 159-160 کی وہ چیز لے رہے ہوتے یا 158 کی لے رہے ہوتے، اب ان کو 134 کی مل جائے گی اور یہی ان کے لیے ریلیف ہے.
شکر تو ہم یہاں پہ بہت سی چیزوں کا کرتے ہیں، ڈالر جو ہے وہ پچھلے ایک سال سے 270-278 کا ہے، ہمیں پتا ہے کہ 330-340 تک چلا گیا تھا، تو یہ بینچ مارک یا وہ جو ٹائم آف ریفرنس ہے جب ہم اس سے دیکھتے ہیں چیزوں کو تو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، لیکن اصل ایشو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا ہی نہیں، وہ ضروری ہے، اصل ایشو ساتھ میں یہ ہے کہ گروتھ کیا اس کے ساتھ ہوگی کہ نہیں، چونکہ اگر گروتھ ہوگی تو تبھی جابس کے مواقع پیدا ہوں گے، تبھی لوگوں کی پر کیپٹا انکم میں اضافہ ہوگا. جی ڈی پی جو ہے جو ورلڈ بینک کے، اے ڈی بی کے، آئی ایم ایف کے جو ریسنٹ رپورٹس ان کی آئیں، ان کی جو آٹم کی جو میٹنگز ہوتی ہیں سپٹمبر اکتوبر میں، تو وہ کو بہت زیادہ پرومیزنگ نہیں ہے. تو اگر جی ڈی پی میں اضافہ نہیں ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جابس میں مشکل آئے گی، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع، لوگوں کی جو شرح آمدنی ہے ان کی پر کیپٹا انکم، اس میں جب کمی آئے گی تو لوگوں کو ریلیف فیل نہیں ہو رہا ہوگا.
ڈاکٹر سلیری، اس پہ ہم اور بات بھی کریں گے، لیکن میں جو سی پی آئی یا جو مہنگائی یا کور انفلیشن جس طرح کی ٹرمز یوز ہوتی ہیں اس پہ تھوڑا سا اور بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ایک بڑا اعتراض جو سی پی آئی میٹرکس پہ یا اس طریقہ کار پہ ہوتا ہے جسے مہنگائی جانچی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے درست حقائق نظر نہیں آتے، جیسا کہ توانائی کی قیمتوں کا ویٹ جو ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا اس انڈیکس میں ہونا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں بہتر کی گنجائش ہے، اس میٹرکس کو ریوائز کیا جا سکتا ہے یا اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے؟
اس کے دونوں طرح کے آرگومنٹس دیے جا سکتے ہیں. اب توانائی کا چونکہ یہ ہوتا ہے کہ ولیٹیلیٹی اس میں اتنی زیادہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ابھی کوئی سچویشن جو ہے بگڑ جاتی ہے مڈل ایسٹ میں، یا کوئی ایشو آتا ہے ایران اور اس کے درمیان، اسرائیل کے درمیان، جو کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو تیل کی قیمتیں ایک دم سے اوپر چلے جائیں گی. اگر اوپیک جو ہے وہ ڈیسائڈ کر لیتے ہیں کہ ان کو اپنی پروڈکشن جو ہے وہ بڑھانی ہے تو تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی، تو اس والٹیلیٹی کی وجہ سے ان کا ویٹیج جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں رکھا جاتا سی پی آئی میں. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ جو چیز پنچ کرتی ہے کنزیومر کو وہ تو کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت ہے اور انرجی کی قیمت ہے، اور اگر اس کو ہم پراپر ریفلیکٹ نہیں کرتے ہیں پورے سال کی مہنگائی میں تو شاید وہ پراپر تصویر جو ہے وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتی ہے. لیکن ان چیزوں کو پھر آپ ہر پندرواڑے یا ہر ہفتے کے جو نمبرز آتے ہیں اس میں ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح کیا رہی یا فورٹ نائٹ کی مہنگائی کی شرح جو ہے وہ کیا ہو.
ایک چیز ڈاکٹر سلیری، جو ہم آپ نے جس طرح سے ویٹیج کی بات کی اور اس پہ ڈوئل آرگومنٹ کی بات کی کہ دونوں سائڈ سے آرگومنٹ آتا ہے، لیکن جو انرجی پرائسز ہیں پاکستان میں ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب بھی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے یا ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے اس کا امپیکٹ ملٹیپل چیزوں پہ ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ چیز ہمیں انفلیشن میں ریفلیکٹ کرتی ہے. آپ کے خیال میں اسی طرح نظر آتی ہے جس طرح ایک کیلکولیشنز اگر ہم آف چارٹ یا آف گورنمنٹ میٹرکس کریں تو؟
शायद उस तरह से नजर नहीं आएगी, क्योंकि अगर मैं कहूँगा ईयर टू ईयर बेसिस पे तो उस साल में, क्योंकि हर 15 दिन के बाद पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो उनको रिवाइज किया जाता है, तो 104 दफ़ा हर 15 वाड़े में उनकी कीमतें जो है ऊपर नीचे होंगी। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है मेथोडोलॉजी का, क्या वो पूरे साल की एवरेज प्राइस ली जाती है? अगर वो मंथ टू मंथ है तो उस महीने की 15 तारीख को या 30 तारीख को हो सकता है कि पेट्रोलियम प्राइसेस कीमत में बहुत इजाफा हुआ हो या बहुत कमी आई हो, तो उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करती है। बहरहाल यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश जो है वो मौजूद है कि इन्फ्लेशन के नंबर जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं।
डॉक्टर सलारी हमारे साथ रहिएगा, मैं साकिब के पास जाऊंगा कराची में, उनसे जानने की कोशिश करूंगा, वो एक मार्केट में है इस वक्त, वहां पे क्या सिचुएशन है उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। साकिब, क्या सिचुएशन है इस वक्त जिस मार्केट में आप हैं, और खासतौर पे बिजनेसेस में जब हम बात करते हैं कि महंगाई की शरह कम हुई है तो बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट आया है उसका?
असल सबसे अहम बात यह है कि लोगों को जो सेंटिमेंट्स हैं उनको एक तरह से एक रिलीफ को मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो है जो महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार थी वो उस पर काफी हद तक कमी आने से लोगों को किसी हद तक सिचुएशन बेहतर हुई है और उनको सांस लेने का एटलीस्ट मौका मिला है और कारोबार में देख रहे हैं कि थोड़ा सा बेहतरी नजर आ रही है। लेकिन ये गालिबन काफी नहीं है, और पाकिस्तान जहाँ पर 10 करोड़ 50 लाख वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स है कि 10 करोड़ 50 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, वहां पर जो महंगाई की जो शरह कम हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के मसाइल और जो उनके जो खास रूप से फूड आइटम्स है उनको लेने में आसानी हो रही है। अभी भी उनको काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, और सबसे अहम बात यह है कि जो पाकिस्तानियों की जो इनकम है उसको अभी तक नहीं बढ़ाया जा सका है, वो जब तक नहीं बढ़ेगी, एनालिस्ट का भी ये कहना है और अभी आप बात भी कर रहे थे, उनका ये इन लोगों का यही कहना है कि जब तक इनकम नहीं बढ़ेगी उस वक्त तक हम महंगाई की जो इस वक्त जो अफियत का जो सामना है उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकेगा। यकीनन इसमें कुछ हद तक जरूर चले हैं, लोगों को रिलीफ मिला है, कुछ बिजनेस एक्टिविटीज शुरू हुई हैं और जो शरह सूद में तो कमी आ रही है और एक्सपेक्ट की जा रही है 16 दिसंबर के बाद दोबारा मजीद तरक्की आ जाएगी, उससे लोगों को बहुत सारी होप्स तो है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में भी काफी हद तक तेजी आई है, जिससे पता चल रहा है कि मार्केट में मुस्तकबिल में तेजी आने का इम्कान मौजूद है, लेकिन ये सब कुछ देखना अभी बाकी है कि क्या ये चीजें हकीकत में तब्दील हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, और इसके लिए हुकूमत को एक तरफ जो पॉलिसीज है उनको भी कंटिन्यू करना है और साथ साथ हमने ये देखना है कि जो महंगाई की जो रफ्तार है वो उसको किस हद तक हुकूमत इंतजामी जो तरीकेकार है उनके जरिए बेहतर बनाती है, उनके जरिए कंट्रोल करती है। तो चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन जो असल में जो रिलीफ मिला है लोगों को वो है फूड आइटम्स में, जो किसी हद तक इस्तेहकाम आया है या फिर थोड़ा बहुत डिक्रीज भी हमने देखा है, लेकिन जो नॉन फूड आइटम्स है वहां पर अभी भी जो है चीजें मौजूद है, वहां पर अभी भी महंगाई की शरह उसी तरह बढ़ रही है, और जो दीगर जो जो चीजें हैं उन पर भी महंगाई के इश्यूज मौजूद है। एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि इस वक्त जो है हुकूमत ने बिजली की कीमतें बढ़ानी है जो कि अभी तक जो है नहीं बढ़ाई गई है, इसी तरह गैस की कीमतें बढ़ने का भी इम्कान मौजूद है, तो इस तरह के इश्यूज मौजूद हैं जिससे जो है हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो महंगाई की शरह है दोबारा बढ़ जाए।
एक चीज साकिब, आपने जिस तरह जिक्र किया है कि फूड प्राइसेस या जो जनरल जो इस्तेमाल की चीजें हैं, आम इस्तेमाल की जो चीजें हैं उनकी प्राइसेस कुछ स्टेबल हुई है या कम शरह से बढ़ रही है या कुछ कम भी हुई है, कौन सी फूड आइटम्स ऐसी हैं जिनकी प्राइसेस, या फ्रेश फूड आइटम्स खासतौर पर जो हम बात करते हैं जो कि काफी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में रिफ्लेक्ट करती हैं, उनमें किस चीज में इस्तेहकाम है, किस में कमी या किस में ज्यादती है?
असल इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है, जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर फूड आइटम्स की जो 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 लिस्ट है जिसमें जो सब्जियां हैं, फल हैं, फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं और घी है, तेल है, उसकी कीमतों में इस्तेहकाम देखने में आ रहा है, वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही जो गुज़िश्ता महीनों में या गुज़िश्ता सालों में हमें बढ़ती दिखाई दे रही थी। जबकि दूसरी जानब अगर हम दालों की कीमतें देखें तो वहां पर भी इस्तेहकाम आया है, बेसन की कीमत में, आटे की कीमत जो है वो निस्बतन कम हुई है क्योंकि इस दफा प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई थी गन्नों की, इसका असर मार्केट पर पड़ा है, लेकिन जिस तरह हम जो है आगे बढ़ रहे हैं तो उन जो जो मार्केट के जो तजियाकारों का ये कहना है कि इसमें मजीद इजाफा हो सकता है, इसमें इजाफा हो सकता है क्योंकि जो जो नई जो जो गंदम आने में अभी कुछ वक्त मौजूद है। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर अभी तक कमी नहीं आई, तो वो ज्यादातर फूड आइटम्स हैं जिनमें फूड फेयर्स हैं, जिनमें और दीगर सामान है, जिसमें घरों के किराए हैं, जिसमें और बिजली की चीजें हैं, उनमें कुछ ज्यादा कमी देखने में नहीं आई है, बल्कि ये देखा बल्कि ये खदशा मौजूद है लोगों में کہ وہ آگے جا کر مزید بڑھیں گے. لیکن اوور آل امپیکٹ اگر ہم بات کریں تو اس سے جو ہے یقینی طور پر لوگوں کو ریلیف ضرور ملا ہے.
سو ایک فیل گڈ فیکٹر جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جنرلی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے مارکیٹ میں. بہت شکریہ ثاقب آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کراچی میں اس وقت جو سچویشن ہے. ڈاکٹر سلیری واپس آپ کی طرف آؤں گا. وزیر اعظم کا یہ دعویٰ کہ معیشت جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہے, کس بنیاد پہ آپ کو لگتا ہے اور کیا یہ حقیقت میں مبنی ہے؟ ملکی معیشت جو ہے وہ اس وقت اس کی حالت دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں ایسا دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟
اصل یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا ٹائم آف ریفرنس جو ہے وہ کیا ہے, اور اگر ہم اس کو پچھلے دو سالوں میں دیکھیں تو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں کوئی شک نہیں کہ بہتری ہو رہی ہے. پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ جو خسارہ ہوتا ہے ڈالرز کے, کہ کتنے آپ کے پاس آئے, کتنے آپ کو ادا کرنے ہیں, وہ پچھلے سال بھی سرپلس تھا, پچھلے مالی سال میں اس سال بھی اس کا سرپلس رہنے کی توقع ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کرنسی کا ریٹ جو ہے ایکسچینج ریٹ وہ سٹیبل ہے, انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ڈبل فگر سے نیچے آ رہا ہے, اور ابھی بھی توقع ہے کہ اگلی جو مانیٹری پالیسی کی میٹنگ ہوگی شاید اس میں کوئی 2% جو ہے مزید کمی آئے. انفلیشن کے نمبر جو ہیں وہ بہتری میں دیکھنے میں آئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ, اور جو سب سے زیادہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پروگرام آنے سے ایک اسٹیبلٹی آ گئی جو کہ مارکیٹ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ پہ بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو یہ جو کیئر ٹیکر حکومت نے جو ایک اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد فوری طور پہ جو اگلا پروگرام مل گیا اور اس پہ ابھی عمل جاری ہے, وہ کہ اس کا جو ٹیکس ریونیو ٹارگیٹ ہے وہ فیبری مارچ میں جب اس کا ریویو ہوگا تو ہمیں بتایا جائے گا کہ وہ اس میں شارٹ فال ہے, اور شاید اس شارٹ فال کے لیے اگر ویور نہیں ملتا تو نئے ٹیکسز وغیرہ کچھ لگانے پڑے. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ پچھلے سال ڈیڑھ سال میں کم از کم جو بڑے اشاریے ہیں معیشت کے ان میں بہتری دیکھی جا رہی ہے, اور اب انہیں کی بیسس پہ دیکھنا ہوگا کہ کیسے اس اپرچونیٹی کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے کہ گروتھ بھی بڑھے, اس کے ذریعے جابز آئیں, اور اس کے ذریعے لوگوں کی جو پر کیپٹا انکم ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہو.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سلیری آپ ہمارے ساتھ تھے, اور خاص طور پہ جو بات ہم انفلیشن کے حوالے سے کر رہے تھے وہ کس طرح سے ریفلیکٹ کر رہی ہے عام آدمی کی زندگی میں. آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ 129 کی جو پچھلے سال جو 100 والی چیز 129 کی ہو رہی تھی نومبر میں, اگر اسی ریشو سے بڑھتی تو شاید اس سال ہمیں 158 کی ملتی, لیکن اب وہ 134 کی ہے, تو یہاں تک ریلیف بہت موجود ہے. ڈاکٹر عابد سلیری ناظرین ہمارے ساتھ تھے اور اس ٹاپک پہ ہم سے بات کر رہے تھے. اسلام آباد میں گزشتہ دنوں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی وجہ سے دارالحکومت سمیت ملک کے اکثر علاقوں میں انٹرنیٹ صارفین اور آئی ٹی کمپنیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. انٹرنیٹ میں اس تعطل کی وجہ سے آئی ٹی کمپنیوں کو کتنا نقصان ہوا جانتے ہیں نوید نسیم کی رپورٹ میں.
ہمارے پاس جو واحد ڈاکومنٹڈ نمبر ہے وہ 2023 کی اسٹیٹسٹیکا کی رپورٹ ہے, 2023 کی ایک سال پرانی, جو یہ کہتی ہے کہ ایک گھنٹے کی انٹرنیٹ آؤٹیج ہماری انڈسٹری کو, ایکسپورٹ انڈسٹری کو $1 million کاسٹ کرتی ہے. تو اس کے لحاظ سے آپ کر لیں, اب یہ نمبر آبویسلی اس سے زیادہ ہے کیونکہ ہماری گروتھ ہوئی ہے, لاسٹ کوارٹر میں بھی ہماری 30% گروتھ تھی.
اس کے علاوہ ہے فری لانسر کا نقصان. فری لانسرز کا نقصان جو ہے اسپیشلی وہ لوگ جو آئی ٹی انیبلڈ ہیں, موبائل ڈیٹا کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, وہ بندہ کیا کرے گا جو روڈ پہ کھڑا ہوا ہے, اس کا موبائل ڈیٹا ہی کام نہیں کر رہا, اپلوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ نہیں چل رہی, وہ بندہ کیا کرے گا جو ای کامرس کا کام کر رہا ہے, اس کو روزانہ کی بیسس پہ پکچرز اور ویڈیوز آیا کرتی تھی, وہ آگے بیچ کے اس سے سیل کر کے کماتا تھا.
دوسرا, بہت سارے ایسے لاسز ہوتے ہیں جو انسٹیبل انٹرنیٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب یہ بات مشہور ہو جاتی ہے اور دنیا کو پتہ چلتا ہے تو وہ کاروبار ہی نہیں آتے. تو جو لاس سیلز ہیں وہ ہمارے ریونیو, لاس ریونیو نہیں ہوتا, لاس سیل ہوتا ہے, فیوچر پوٹینشیل لاس ہو جاتا ہے. اور دوسرا, لوگوں کو, باہر لوگوں کو کئی دفعہ یہ چیلنج آتا ہے کہ وہ پھر انڈسٹری پہ بھروسہ نہیں رہتا.
ایک فری لانسر کو ایک پروجیکٹ ملتا ہے کہ جی آپ نے یہ ایک گھنٹے کے اندر یا ایک دن کے اندر ڈلیور کرنا ہے, اب وہ اس دوران وہ سامنے جو کلائنٹ جس سے آپ نے ٹرسٹ گین کیا ہوا ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل کلائنٹ ہوتا ہے, وہ آپ کو $US کے اندر پے کرتا ہے. اب وہ یہ نہیں مانتا, وہ یہ ایکسکیوز نہیں سنے گا کہ آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا یا آپ کی سلو کنیکٹیویٹی ہے.
لاسٹ کوارٹر ہمارا جو نمبر انکریز کیا ہے اباؤٹ 30% ہوا ہے, جو اوور آل ہماری ہسٹری ہے اباؤٹ 20% ہماری انکریز رہی ہے ایئر آن ایئر. ہم لوگ اس وقت اس سال ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تقریباً 30 کے قریب ہی ہم ہٹ کریں گے ایئر آن ایئر گروتھ, جس کے مطابق ہم 5 سال میں $15 ارب کی انڈسٹری بن سکتے ہیں, سیکنڈ اونلی ٹو ٹیکسٹائلز.
یہ گروتھ ایک ڈپ کے بعد آئی ہے, یہ گروتھ ہم پہلے ہی لے رہے تھے, اور ہم 2 سال جو پچھلے ہیں इनमें हम ऑलमोस्ट जीरो के करीब या बिल्कुल सिंगल डिजिट ग्रोथ में रहे हैं, उससे पिछले वाले दो सालों में इससे भी ज्यादा ग्रोथ थी।
बहुत सारी चीजें हुई, एक तो हमारी इंडस्ट्री एक खास लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे पहुंच गई थी ओवर द इयर्स। दूसरा, इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत पॉजिटिव रही, गवर्नमेंट ने स्किल्स पे बहुत काम किया, गवर्नमेंट ने मार्केट एक्सेस पे बहुत काम किया, गवर्नमेंट ने टैक्सेशन के एरिया में काफी काम किया, जिसके अभी हम डिविडेंड समय आना शुरू हुए हैं।
एक और वजह जो इसमें ऐड हो सकती है वो डॉलर की स्टेबलाइजेशन है। सो वो जनरल आईटी पॉलिसी स्पेसिफिक नहीं है, बट एक जेनेरिक स्टेबलाइजेशन ऑफ डॉलर जो इस वक्त हमने होल्ड किया हुआ है बिकॉज ऑफ फॉरेन लोन्स एंड एवरीथिंग, वो एक रीजन है कि जिसकी वजह से जो पिछले दो सालों में एकदम डिप आया था उसकी वजह से एक थोड़ी सी पॉलिसी की कंटिन्यूटी की वजह से जरा सा ये भी एक रीजन है कि आपकी एक्सपोर्ट जो 31% बढ़ी है चार महीनों में, उसमें इसका भी हाथ है।
अगर ये आउटेजेस हुई हैं इसकी वजह से, वी बिलीव कि हमारी ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। सो जो हमने एस्टिमेशन लगाई है, इट कैन गो अप टू $1 बिलियन ऑफ लॉस ओवर द नेक्स्ट 6 to 9 months। सो हमारा ख्याल ये है कि हम ये 30% ग्रोथ मेंटेन उसी वक्त कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वही रहे। देखिए, हम लोग आईटी में ग्लोबल कंपनीज कंट्रीज के साथ कम्पीट कर रहे हैं, ये मुल्कों का मुकाबला है।
अगर हम रोज बंद करेंगे डिफरेंट वजूहात की वजह से, मगर इंटरनेट एक बेयर मिनिमम बेस लाइन ह्यूमन राइट है और कनेक्टिविटी उसमें स्टेबलाइजेशन बहुत जरूरी है, तो अगर हम रोज उसको बंद करेंगे उसमें डिसरप्शन आएगी और हमें अश्योरेंस नहीं होगी कि हम इसको स्टेबली हर वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लोगों को बैकअप्स प्लान करने पड़ेंगे। बैकअप्स का मतलब है कॉस्ट, बैकअप्स का मतलब है टाइम एंड एफर्ट, तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा देता है, फिर हम कंपेटिटिव नहीं रहते मार्केट।
अगले माली साल में और ज्यादा इजाफा हो सकता है अगर हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी पे काम करें। अगर हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी पे इस तरह से काम करें कि ये आउटेज, ये शटडाउन ना हो, ये कनेक्टिविटी स्लो भी ना हो, ये और अच्छी हो, अगर इस पर ज्यादा काम होगा, इंटरनेट फ्रेंडली वीपीएन फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई जाएंगी ये देखते हुए कि डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना है, तो मैं समझता हूँ ये आईटी एक्सपोर्ट इससे कहीं ज्यादा जाएगी।
तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में जो गैर मामूली तेजी है वो किस हद तक आम आदमी को फायदा पहुंचा रही है, आइए ये भी जानते हैं।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी की खबरें तो आपने जरूर जान ली होंगी, लेकिन आखिर इस तेजी की वजह क्या है, इससे मईशत के बारे में क्या खबर मिलती है और सबसे बढ़कर इससे आम आदमी को क्या मिलेगा। पहले बात कुछ तेजी की, सिर्फ दो साल पहले पाकिस्तान की डिफॉल्ट की बातें हो रही थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट सिर्फ 17 माह में 40,000 से 1,00,000 पॉइंट्स पर पहुंच गई और सरमायाकारों के मुनाफे की शरह 150% तक रिकॉर्ड की गई। तजियाकारों का कहना है कि इसके पीछे कई वजूहात हैं। नंबर एक, हुकूमत की बेहतर मौशी पॉलिसियां जिसके बाइस खसारा कम, टैक्स कलेक्शन ज्यादा और IMF प्रोग्राम में वापसी मुमकिन हुई। नंबर दो, मुल्क में महंगाई कम होने के बाद शरह सूद में कमी आई है, जिसके नतीजे में लोगों ने बैंकों से पैसे निकाल कर स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी को तरजीह दी। नंबर तीन, मुल्क की करेंसी में दो साल बड़ी गिरावट के बाद रवां साल किसी कदर स्टेबिलिटी आई है, जिसकी वजह से बैरूनी सरमायाकार भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नंबर चार, मुल्क में पिछले सालों शदीद महंगाई के बावजूद कंपनियों ने अपना मुनाफा कम नहीं किया, बल्कि उन्होंने कीमतें बढ़ने का मुकम्मल बोझ कंज्यूमर्स को मुंतकिल कर दिया, और ये तो आप जानते हैं कि लोग उसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं जिसका मुनाफा बढ़ रहा हो। और सबसे अहम, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम तो मौजूद है, लेकिन ये तासुर भी पाया जाता है कि फिलहाल मुल्क में कोई बड़ी सियासी तब्दीली नहीं आने वाली और मौजूदा हुकूमत ही कंटिन्यू करेगी। इसी वजह से कुछ फ्यूचर आउटलुक भी बेहतर हुआ है। अब बात आम आदमी की, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो गुर्बत कम और मुलाजमतों के मौके क्यों नहीं पैदा हो रहे। पहली बात, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स की तादाद चंद लाख है, जो पाकिस्तान की आबादी का 1% भी नहीं, इसीलिए यह खुशी सिर्फ उन चंद लाख अफराद के लिए जो वहां नफा कमा रहे हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का कुल सरमाया अब भी बेहद कम है और पिछले सालों के मुकाबले में मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ी नहीं बल्कि कम हुई है, जबकि लिस्टेड कंपनियों की तादाद भी गुज़श्ता कई सालों से 550 से भी कम है। तीसरी बात, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट बताती है कि स्टॉक मार्केट से कमाया गया सरमाया सिर्फ चंद खानदानों और लोगों के पास ही रहता है और वो आम गरीब पाकिस्तानी तक मुंतकिल नहीं हो पाता। चौथी बात, मुल्क के सियासी और मुआशी हालात या दुनिया की पल पल बदलती सूरत हाल के असरात स्टॉक मार्केट पर भी गहरे पड़ते हैं और सूरत हाल खराब हो तो मार्केट धड़ाम से नीचे गिरने और सरमायाकारों को मिनटों में करोड़ों अरबों का नुकसान होने में भी देर नहीं लगती। तो फिर क्या ख्याल है, आप भी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी का सोच रहे हैं?
अब साकिब का ये सवाल कि स्टॉक मार्केट में सरमाया की जाए इस वक्त सरमायाकारी या नहीं, मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको ये सवाल ढूंढने के लिए खुद ही जवाब आप जानने की कोशिश करें इसमें, लेकिन इस पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360 स्टे से, और असदुल्ला खालिद को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه فانسي او خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولای شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. په طبي انسټیټیوټونو کې د افغان میرمنو پر زده کړو د شدیدو غبرګونونو دوام. ملګری ملتونه وایي دا نوې بندیزونه به نه یوازې پر میرمنو بلکې پر ټولنې او د هیواد پر راتلونکي منفي اغیز ولري. عراق ته د سوریې د جنگ د خپرېدو ویره. په موسل ښار کې اوسیدونکي او چارواکي اندېښمن دي چې په شمال غربي ګاونډ سوریه کې د یاغي ډلو وروستۍ حملې او بریدونه به ممکن تر پولې واوړي. او د دسمبر 15مه د رضاکارانو نړیواله ورځ. په افغانستان کې د ځینو خیریه او رضاکارو ټولنو پر شتون او په دې ترڅ کې د سید احمد سیلاب پر رضاکارانه فعالیتونو رڼا اچوو. هیله ده د خبرونې تر پایه مو سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د لندې 15مه نیټه او د 2023 کال د دسمبر 15مه. زه خایسته سعادت لامیمه. د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړی خالد پښتون موږ سره مل دی. د دسره په کندهار کې د طالب مشرانو د غونډې مهم ټکي راسپړو. زما همکار ایوب خاورین به په امریکا کې پر سیاسي بهیر وروستیو پرمختګونو او د واک د انتقال پر پړاوونو هم رڼا واچوي. قدرمن پښتون صاحب او خاورین صاحب، له تاسو نه د زړه کومې مننه. په څو شیبو کې به تاسو ته راوګرځم. ملګری ملتونه وایي چې که په طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو او نجونو په زده کړو د طالبانو بندیز پلی شي، دا به زده کړو او روغتیایي خدمتونو په برخه کې د ښځو او نجونو په حقونو باندې د نورو محدودیتونو سبب هم شي. یو شمېر معترضې میرمنې وایي طالبان هڅه کوي چې په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د افغان میرمنو په برمته کولو سره باج ترلاسه کړي.
د ملګرو ملتونو د مشر ویان سټیفن دوجارک په افغانستان کې د نجونو د طبي زده کړو په انسټیټیوټونو بندیز ته په خبرګون کې ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې ملګری ملتونو په افغانستان کې وضعیت لنګ دی څاري. سټیفن دوجارک د طالبان څخه وغوښتل چې پر خپل دغه پریکړې لسر غور وکړي.
کچیرې دا لارښود پلی شي، دا به زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو نجونو پر حقونو نور محدودیتونه رامنځته کړي. په نهایت کې دا به د افغانستان د روغتیایي خدمات پر سیستم او دغه هیواد په پراختیا ناوړه اغیزه ولري.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف د جرمني د بهرنی چارو وزیر انالینا بیربوک په جلا جلا اعلانو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز غندلې دي. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکون کړ. ریچارډ برنت ویلي دا د نه توجیه وړ اعلان به په ټول نفوس ویجاړون کې اغیز ولري. دا افغانستان او نړۍ د کرکټ پیژندل شوی ستور راشد خان او محمد نبی هم په طبي انسټیټیوټونو کې انجنونو پر زده کړو بندیز غندلې دي. رحمان الله ګربز هم پر خپل فیسبوک باندې د قران کریم هغه آیاتونه لیکلي چې پکې د زده کړې او تعلیم ارزښت بیان شوی دی. سره له دې چې طالبان تر اوسه دا پریکړه چې ویل کېږي دغه د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په امر شوی نه ده تایید کړي، خو د خصوصي طبي انسټیټیوټونو چارواکو او زده کوونکو د امریکا غږ سره په خبرو کې دا بندیز تایید کړی دی.
آخرین سرکوب که دختران تانستن همی بسته کردن انستیتوت ها بودن واقعا خیلی سخت است. ما آرزوی ما دکتر شدن بود. میخواستم هندکترین کمکی از ما در جامعه برمی آیا، یک تطبیقات، یک کمکی به یک مریض انجام بتون، ولی کلن یک شبه همه چیز برباد شد.
د شنبه های ارغوانی په نوم د ښځو د ملاتړ خوځښت غړي وایي چې طالبان هڅه کوي په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د افغانستان د ښځو برمته کول لارې باج ترلاسه کړي.
طالبان با ګراوندګیری اجتماعي زنان و سرنوشت مردم افغانستان در تلاش باجگیری هستند. گروهی طالبان در بیشتر از 3 سال گذشته نه تنها به نام تطبیق اسلام و شریعت جنایات جدی علیه بشریت را انجام داده است.
یوش من نور مرمن وای د طالبان کرن د دیخ کرندوی کوي چې دا ډله د افغانستان او د خلکو پروانه ساتي.
این روندی که طالبان در پیش گرفتند کاملا مشهود هست که این گروه هیچ گونه علاقه ای به خدمت به مردم افغانستان ندارن، هیچ گونه علاقمندی بر پیشبرد و آبادی و ساختن کشور افغانستان ندارن.
در افغانستان امر روغتیا وزارت پخوانی چارواکو خبرداری ورکړی چې د نجونو پر زده کړو بندیز به ناوړه پایله ولري.
خواند باندې د زده کړو محدودیت موضوع ده چې د بشري منابع او تولید ټپ ولاړ د څلور کال او دا په څوار لس کال کې هم نه جبراني کې متاسفانه یو تعداد زنانه ډاکټر هم چې موږ درلود متاسفانه هیواد پریښی او یا غواړي چې اوس خپل ماشومانو د تعلیم لپاره یو بل لاره ومومي او افغانستان نه ووځي.
وخت له رسیدو وروسته طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو په پوهنتونونو او د لوړ زده کړو په مؤسسو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی، خو وایي دا بندیز تر امر ثانی پورې دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
ستونزو ته په کتو د طالبانو کابینې د کندهار په پرونی ناستې کې په کومو مسلو بحث وکړ؟ طالبانو ته کومې مسلې اولویت لري؟ د کابینې دا بحثونه تر اوسه څومره د ملت او ملک دردونه دوا کړي دي؟ په دې اړه به د خبرونې قدرمن میلمه د پخوانی ولسی جرګې غړي خالد پښتون صاحب نظر تاسو سره شریکو. پښتون صاحب ستړي مشه، ډېره زیاته مننه کوم، کور ودان د تل په شان مو مهرباني کړې. د کابینې د پرونی غونډې د بحث مهم ټکي څو کته سره معلومات او په ټوله کې دوی دا غونډه څومره موثره بوله، یعنی د دوی د خبرو محور په اصل کې سوي خلکو اوسنۍ اړتیا او د راتلونکي نسل پالنې، روزنې او ترقی باندې هم کله واره خبرې کیږي.
اول تاسو ته ستاسو محترم او دونکو ته درود کوم، سلامونه تقریمومه. شایسته جانی، په دې کې شک نشته چې طالبان د راز او سر په ساتلو کې یو خاص مهارت لري او د دوی ټول جلسه اکثره پټيږي او د میډیا او د اجتماع څخه لیري نیول کیږي او جزئیات یې په ډیر تکلیف راوځي. خو موږ په ټول شانو باوجود هغه روابط چې په داخل د افغانستان کې د خپل معاکلینو د لاري حتی په طالبانو کې د بعض دوستانو د موجودیت په درلودلو سره بعض معلومات تکلو، داسې ویل کیږي چې په دا مجلس کې اساسي اجنډا وي درې څلور مجنډا وي چې پر هغه بحث روانو. یو د تیرو څو ورځو د تصمیم نیولو چې طبي انسټیټیوټونه باید ټوله بند کړل شي یو موضوع، د دې موضوع د وضاحت په خاطر و چې د کابینې په مجلس کې باید بیان شوی وای. دوهمه موضوع د نجونو د شپږم ټولګي زده کوونکي راټیټول د دریم ټولګي پورې و چې دا باید درې کال نور هم راټیټه شي. او دریم موضوع چې په هغه د شایع په شکل موجوده ده چې د دوه د توافقاتو په بهیر کې ځینې زمایم موجود و چې یو دغو زمایم څخه په افغانستان کې د دوه یا درو نظامی اډو موجودیت امریکایانو د خوا وو چې دوی دا درې درې نیم کال د موضوع د واش چیرې کړي و در سره چیرې کړي و وسره پورته کیږي. بس
نو پایلې سوا، آیا په ځینو باندې موافقت هم وشو او کڅنګ؟
دا څه ویل کیږي چې په مجلس کې نظریات وړاندې شوی دي، اختلافات موجود و، انتقادونه موجود و، هم د نجونو د مکتبو پر تعلیم باندې یو تعداد طالبانو چې کابل نشینه و هغوی د نجونو د مکتب د اعادیې په خاطر دفاع کړی ده چې دا باید بیرته اعاده شي، بیرته باید فعال شي. او همدارنګه د نجونو د مکتب انسټیټیوټو په بندېدو باندې هم ځینې قانون سی او تدریجي هله پوری چې دی ویلو چې د فقه مذهب یا فقه دون ضعیف نه ده، نه فقه چې موږ د خپل خلکو دفاع ونه کولای شي.
نو معمولا خدا سی وی چې دا پریکړې نه مخکې غونډي کیږي، مشورې کیږي، ټول خپل دلایل وړاندې کوي او بیا پریکړې اعلانېږي. دلته برعکس، اول پریکړه اعلان شي او بیا ور باندې غونډه کیږي او خبرې ور باندې کیږي. په دې برخه کې تاسو ارزونه غواړم، آیا طالبان د دولتي مدیریت او دولتي سیستم او د اداري جوګدي؟
متاسفانه تاسو په یوه ځای چې طالبان په تیرو درنیمو کالو کې اوسم ټول هغه نورمونه، دولتي نورمونه او اصول، حتی قانون، قوانین اساسي د محاکمو کې دروسه پرم د جمهوریت په وخت استعمالي ډیر لږ شان چې دوی د خپل ځانه هغه عملی کړی دي. خو د دې ټول شانو باوجود تاسو ته معلومه ده چې طالبان په خپل مابین کې داسې یو امهنګي او سیستم نه لري چې هغه دوی وکولای شي د فقه د مذهب په اساس یو قانون جوړ کړي او هغه قانون پر خلکو باندې پلي کړي. همدا شیوا په اوله دوره کې د طالبانو روانه و او په دې دوره کې خو بيخي ظاهره ظاهره
باندې د خجو وینا ده چې ټول قوت تش په نوم د شریعت او د موازینو تطبیقول یا په میرمنو په زور اچول دی، هڅه کوي چې لدې لارې په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د افغانستان د خځو برمتکیدو لاره باج تر لاسه کی. ستاسو ارزونه؟
بدی کی چک نسته د شوزو په حق لري چې کوم ظلم او کوم ناکی د طالبانو د خواته پلیسوي ده او وسم ادامه لري دا نه واځي د افغانستان د خلکو د خوابدی او د خشم سبب ګرځیدای ده بلکې په بنمي ساتان د مشکل موجود دی خو متاسفانه د شوزو په حق لري کاملا ظلم روان دی او دا د برم کته کې دوه معنی دی کدی وای کونه وای دا معنی دا چې د افغانستان نیم نفوس برم تکړی
او اوس دا نوې خوشنون کې خبر چې ټولګي بدریم ټولګي ته هم را لاخ کټکړي هم دې ناڅاپ اعلانونو په کابل دوه او کندهار کې مثلا د طالبانو مشرانو ترمنځ مخالفتونه پارولي تاسو په خپل دا خبره وکړه د مهمو سیاسي پریکړو اصلي مرکز په دې دریو ځایونو کې کوم یو دی افغانان کوم یو ته سترګې پر لاري او سی په خاصه توګه چې د ځینو مشرانو لخوا انتقاد او د اصلاحاتو غږ هم کیږي
متاسفانه چې تصمیم گیری بیا هم په کندهار کې ده او دغه زورواکی تصمیم گیری او د دیکتاتوري اصل د کندهار څخه پیاده کیږي او دوی چې هر څه وایي هغه پر نور طالبانو په دې معنی تطبیقیږي چې تاسو باید د رهبری د حکم اطاعت وکړي خو نور مشران چې په کابل کې دي او په قطر کې دي او یا په افغانستان په نور ولایتو کې دي هغه په کټ اورېدو حق لري د اظهار نظر حق نه لري
یو بل لاند پښتنه لاند جواب فکر نه کوي چې دغه ډول سختي به د طالبانو ترمنځ مخالفتونه لا زیات کړي او په دې وروستیو کې ځنو نورو شخصیتونو مهمو څیرو د افغان جنو او مېرمنو په پلوي غږ پورته کړي د طالبانو ځینې مشران داسې ویل کېږي لدې لارې غواړي چې مشرانو پام دې ته راوړوي او دوی یو څه نرم حالت راوګرځوي ستاسو ارزونه
په دې کې چک نسته چې طالبانو ټول کړنی لکه پر خپل پښه چې خپل ته شوی دی خپل ځان خپل خرابوي او همدغه دلیل دی چې د کابل نشینه مشران او کندهار ته یو رنګ د پیغام ورکړي چې تاسو دغه تصامیم د امارت د ضعیفه کېدو او ختمېدو په معنا دی
او
همدغه دلیل دی چې دوی کوشش کوي چې باید موضوعات حل شي
پښتون صاحب ډیره زیاته مننه کوم تل بریالي او سلوړی اوسئ نن د رضاکارانو نړیواله ورځ هم ده نړیوال د رضاکارانو د زیار نه د مننې پترس کې د دوی د هڅې هم ستایي په افغانستان کې هم رضاکاران شته چې په اړه وی یو رپورت ولرو خو لمړی لنډه ده په امریکا کې سیاسي او د واک بهیر د منتخب ولسمشر ترامپ لخوا د دفاع وزیر په توګه نومول شوی پیت هکسث وایي چې د تایید د ترلاسه کولو هڅو ته به دوام ورکړي بل خو یو شمیر هغه ایالتونه چې ایالتي حکومتونه یې د دیموکراتانو په واک کې دي د ترامپ د ولسمشرۍ سره د مقابلې لپاره چمتووالی نیسي په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره زما همکار ایوب خاورین را سره مل دی خاورین سب ستړي مشي اول د دفاع وزارت لپاره نومول شوی هکسث حال راکې چې په څه وضعیت کې دی او ایالتونه د څه وی
سلامونه خواسته جانی لکه څنګه چې تاسو معلومه ده درنه اوریدونکو هم په دې پوهیږي چې انتخابات یو میاشت وشوه نن پوره شوه اما او د تحلیف مراسم او ته لا هم یو نیمه میاشت نور وخت پاتې ده د څه کم په دغه دوران کې د دسمبر میاشت چې دلته هوا ډېره یخي خو بحثونه ډېر تاوده وي او د بندو دروازو تر شا بحثونه کېږي ولسمشر منتخب ولسمشر ټرمپ خپل کابینه لس کسه همداسې مشاورین او د لوی ریاستونو چارواکي ټاکلي دي که په درس کې دغه پروسه روانه ده په ځینو انتقادونه کېږي چې په هغه کې دوه تر اوسه خپل هغه کاندیداتوري یا ولسمشر ټرمپ پر ځای بل څوک ګمارلی دي هکسیت هم د جنجال سره مخ ده په د باندې دوه ډول انتقادونه دي یو د شخصي کړنی یا سابقه ده او دوم هم د بی تجربګۍ ادعا ده چې د داسې کاري سابقه نه لري چې د تاوخه 3 میلیونه سرتیری چې د بهرنی د دفاع د وزارت احتیاط او بر حال سرتیری دي دومره لوی اداري مشريو کې او هم شاوخوا 1 میلیون نور قراردادیان د وزارت سره تړل دي یعنی امریکا د دفاع وزارت د لپاره د نامناسبه کسبولي مخالفین او خپل د خپل حزب کته هم په سنا مجلس کې جمهور غوښتونکو اکثریت دي خو په دمنه دغه دونیو کې چې یو د بی تجربګۍ ده او دوام یو څو هغه پیخي دي چې د جنسي تیریو یو په 2018 کې پیښه شوې ده او یو هم د زیاتې شراب خوري ادعا ده چې د ځینی ملګریو په فاکس نیوز لخوا کارمندان او رسنیو ته ویلي دي چې د دې داسي وضعیت کې خنډه ده.
بله تاسو مخکې جالبه خبره وکړه، یخه هوا او تاوده بحثونه، دیموکرات پلوه ایالتونه د نیو ولسمشر د راتګ لپاره څه ډول چمتووالی نیسي؟
د امریکا اساسي قانون د ایالتونو ته دا واک یا د قدرت توازن ورکړی دا چې مقاومت وکړي د فدرال حکومت. د دې اساسي موخه دا و چې ایالتونه د وګړو د حقوقو ساتنه وکړي او کچیرته فدرال حکومت چې داسې کارونه یا داسې قوانین پر مخ بیا سي هغه د ولس ګټو سره پټاکر کې نو بیا ایالت کولای سي سدا هغه کې بدی کې مثلا پنځه شپږ ایالتونه داسې دي چې هلته دیموکراتان په واک کې دي او والیان اوس هڅه کوي چې څنګه د خپل لیبرال ارزښتونو او مدني حقوقو دفاع وکړي. د مثال په توګه د کالیفورنیا ایالت په دریو موضوعاتو باندې په تیره ولسمش د ترامپ په تیره ولسمشري دوره کې هم لا ورسره لاس او ګریوان او شاوخوا یو سل شل داوی په فدرال حکومت کړی وی او خپل حقوق دفاع وکړه. دا ځل هم د همدغه درې موضوعات دي چې یو د بیا اسناد او کډوالو استلی په کالیفورنیا کې یو شاریه 8 میلیونه داسې وګړي وسیږي. کالیفورنیا حکومت ترتیبات نیسي، خپل ځان چمتووالی نیسي چې څنګه په قانوني لارو د ترامپ مقابله وکي. او دوامي هم امدا سي درې څلور نور مسائل دي چې د مدني حقوقو او ارزښتونو
کور ودان
دفاع ده.
خوشاله اوسې خاورین صاحب، ډیره مننه. بل په لور د بخښنې نړیوال سازمان نن پنځمه اسرائیل د تیر کال د پایل راځي په غزي کې په نسل وژنې تورن کړه. وی ویل چې نوې راپور د نړیوال ټولنې د لپاره د بیدارۍ زنګ دی. دا سازمان چې په بریتانیا کې مرکز دی وایي د اسرائیل د دولتي او پوځي مقاماتو د غیر انساني او له نسل وژنې سره تړلې بیانیې د ساتلایت په مرسته د ویجاړیو اخیستل شوي تصویرونه په سیمه کې کار او د غزي څخه راپورونه د دوی د موندنو سرچینې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان شری اگنس کالامار په یو اعلامیه کې ویلي چې اسرائیل له فلسطینیانو سره داسې چلند کړی چې غړي د بشري حقوقو او کرامت ارزښت یې نه درلود. هغه ویل چې دا نسل وژنه ده او باید همدا اوس ودرول شي. پاسوریه کې یاغي وسلوالو د پنځم په ورځ ول چې د هماد مرکزی خار په شاخوا کې د حکومتي ځواکونو سره د درې ورځې یو سخت جګړو صدغه خار تنن وتیلي. د سوریه پوز هم په اعلامیه کې ویلي چې د هما خار په ختیځ کې یاغيانو سره د سختو نخټو وروسته د خار مرکزی برخو څخه شاته تک ته اړشوي دي. بل خو د حلب په څنډو کې د یاغيانو له بریدونو څخه په سلګونو بي ځای شوی سوریهي کډوال د طبقه په خار کې پناه اخیستي چې ډېری کورنۍ په سړکونو کې شپې سبا کوي. سوریه یاغیانو تیرونی د حلب اصلي خار ونی او اولغه ورسته د سوریه په شمال لودیس کې لا کلابندې څخه جنوب ته مخه کړه. د سې شمې پورز د هما په شمال کې یو استراتیژیک غونډې ته ورورسیدل او د شاشمې پورز د خار ختیځ او لودیس لوري ته هم پرمختګ وکړ. بل په لاو د عراق د موصل خار اوسیدونکو او چارواکي اندېښمن دي چې په شمال غربي گاوند سوریه کې د یاغي ډلو وروستي حمله او بریدونه به ممکن د سرحد نه هم ورواوړي او دوی به هم غیزمن کی. د موصل اوسیدونکو په دې اندېښمن دي چې د عراق په شمال غرب کې روان وضعیت به یو ځل بیا د جګړو د زیاتېدو سبب شي. پام وکړئ رپورت ده.
د سوریه په شمال لویدیز کې روسي عملیات چې د یوې سختري زړډلې لخوا د حلب ولایت نیول پکې شامل دي په گاونډي عراق کې خلک او چارواکي اندېښمن کړي دي. دا سختري زړډلې د امریکا لخوا ترګره بلل شوې. د موصل خار روسي دوم کې زکه ډېر اندېښمن دي چې ولایت یې د سوریه سره اوږده ګډه پوله لري. موصل د 2014 کال نه تر 2018 کال پورې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو په واک کې و. دا هغه پیخه ده چې چیډونکو د سوریې د کورنۍ جګړې په اوج کې د داعش ډلې د ظهور سره تړلې بولی. د موصل اوسیدونکو اوس په دې هم اندېښمن دي چې په سوریه او حتی تر شپږ سوه کیلومتره اوږدې پولې کې جګړې به په عراق کې هم خپل یاغي پلویان جګړې ته وهڅوي.
په عراق او ځانګړي ډول موصل کې خلک په دې ډارېږي چې د 2014 کال پیښه به یو ځل بیا تکرار شي. موږ په یقین سره په هیڅ نه پوهیږو. دا ممکن تر پخوا بد یا لږ خراب واوسي. په هر صورت وضعیت د ډاډ وړ نه دی.
د عراق په نینوی ولایت کې سیمه ییزو چارواکو خلکو ویلي چې مسولینو د سوریې په سرحد کې دسه تدابیر نیولی چې جګړه او نامنی عراق ته خبره نشي.
اوس وخت د سوریې سره د نینوا ولایت په ټوله سرحدي ساحه کې امنیتي کمرې نصب شوې دي. او زموږ سرحدي محافظین د معاصل عراق نه د هر ډول تهدید د مخنیوي لپاره تیارسي حالت کې دي.
د هغو راپورونو وروسته چې ویل کېږي ایران پلوه عراقي وسلوال د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت د ملاتړ لپاره سوریې ته اوړي، څېړونکي خبرداری ورکوي چې عراق به په ډیر احتمال د گاونډي جګړې په منځ کې ایسار شي.
و اكيد ما يحصل په سوریا کې چې څه پیښیږي هرو مرو په عراق کې پر موږ تاثیر لري. اصلا د دواړو هیوادونو ترمنځ یو تړاو شته، خصوصا د هغو ډلو چې د ایران سره همکاري لري او غواړي د سوریې د حکومت ملاتړ هم ولري.
عراقی چارواکی وی بغداد په پټول توان هڅه وکي چې د عراق او سوریې امنیت خوندي شي.
انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د ټولو لپاره. د انګریزي ژبه د امریکای لاجې د زده کړې خبرونه به ډیر ژر د امریکا ژغ څخه پیل شي.
هاي، هاو ار یو؟
د انګریزي ژبه د زده کړې د خبرونه د ټولو لپاره ده. اټس فور یو، د خبرونه ستاسو لپاره ده.
د چې د خبرونو غوري او غټه ریپورت کوي د دسمبر 15 مې چې د رضاکارانو له نړیوال رجستره برابر د اوسم په افغانستان کې ځینی ټوله نشته چې په رضاکار ډول په بیلابلو برخو کې فعالیت کوي. سید احمد سیلاب چې د جمهوریت په محل د افغانستان د ولسی جرګې وکیل وو، له کلونو راهیسې په بیلابلو ټولنیزو برخو کې رضاکار فعالیتونه کړی دی او کوي. خپل سیلاب رضاکار فعالیتونه د افغانانو په خوانی دود یادوي او د نوموړي په خبره چې په اوسنوي چارو کې په لسګونو ځوانان په وړیا ډول کار ور سره کوي. نور حال د شمساریان پر رپورت کې
سید احمد سیلاب چې لکل نو راهي سی په افغانستان کې پر رضاکار ډول ټولنیز فعالیتونه تر سره کوي. همدانن هم بوختي تر څو اړمنو کورنوي ته د ژمي پراتګ مستي برابرې کړي. شاغلی سیلاب په افغانستان کې رضاکارو فعالیتونو ته په تاریخي نظر ګوري.
تاسو ګوریه دا رضاکارانه کار داسې نه دی چې ما د وسه څخه شروع کړی دی، دا د سلحاو کلونو څخه مخکې زموږ نیکونو داسې رضاکار کارونه کوله. د اشر په نامه باندې ډیر ستر ستر کارونه د اشر په نامه باندې کول. که تاسو ګوریه ډیر غټ کاریزونه دي، ډیر غټ سړکان دي او ډیر غټ پروژې دي چې وس د سړی حق لی نه منې. دومره ستر ستر کارونه پر رضاکار توګمنیه د هغه وخت کې د اشر په نامه باندې کړی و.
له ډلیزو ودون نیولې تر سیلاب ځپلو او اړمونو کسانو د مرستو رسول د سیلاب پر رضاکارانه فعالیتونو کې شامل دي. نوموړي وایي چې په دې رضاکار فعالیت کې نور ځوانان هم په وړیا ډول کار ورسره کوي.
پکات شپږ د کوونه پر معاش اخلي. نور پلس هاو کسان چې مر سره کار کوي، الحمدلله ټوله رضاکاران دي، ټوله یا ډاکټران دي، انجنیران دي، یا تاجران دي، او یا هم د تاجرانو زامن دي. په ډیر مینه او په ډیر ویاړ باندې زموږ سره په دغه کار کې مرسته کوي، حمایت مو کوي او تشویق او مینه کوي.
بل خو د پرزیدل جمهوریت چارواکي وایي چې په تیر کې د دوی له لوري د رضاکار ځوانانو او ټولنو زیات ملاتړ کړي. د دوی په خبره چې د عامه خدمتونو د چټکتیا لپاره رضاکار ټولنې خورا اړینې دي.
ولنټیر کسان په خپل خوخه هغه خپل ټوله بشری قوا چې دا هغه د کلی قوم هیواد د خیر خګنې په کارونو لګوي، بغیر لدې چې په ټولنه کلی قوم یا حکومت باندې کوم د پیسو د تنخوا او فشار راشي، نو بغیر لدې نه هغه خپل چارې پر مخ بیایي. نو په دې اساس هم په اقتصادي لحاظ، هم په قومي لحاظ، هم د ټولنې اصولو ته په کتو رضاکار ټولنی چې دی هغه خورا ډېرې مهمې دي.
دا چې په افغانستان کې د ژمي موسم را رسیدلی او تل د سختو بارانونو او واورو اورېدو په سبب افغانان له کړاوونو سره مخ وي. شاغلی سیلاب له ځوانانو څه غواړي؟
د ټولو ځوانانو څخه په ډېر درنښت سره اله کوم چې د خپل وطن او د خپل هیوادوالو قدر وکړي، یو بل سره وسغمي، یو بل ته مینه سره ورکړي او پر رضاکار توګه باندې ودی هواته او د دغه یوادوالو ته سبب د خیر او مستر د خدمت.
له 1915 اتیا میلادی کال را په دی خو د دسمبر 15 هر کال د رضاکارانو د نړیوالې ورځې په نوم منځل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په خپل سرژنې پیغام کې ویلي چې په نړۍ کې د روان اقلیمي بدلون، شخړو او ټولنیز بې عدالتۍ پر وړاندې د رضاکارو وګړو رول ډېر بارز دی. شمساریان، امریکا غږ.
پارک په توګه د نورستان له اعلانېدو وروسته دا ولایت ته د هیواد له بېلابېلو ولایتونو د سیلانیانو ورتګ ډېر شوی. که څه هم نورستان ته په ورغلو لارو سفر کول ستونزمن دی، خو بیا هم د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه دغه ولایت ته خلک ورځي او دغه ښایسته ولایت د خلکو پام ځان ته وراړولی. د سیلانیانو د اسانتیاو دپاره اوس د نورستان په وایګل دره کې د 500,000 افغانیو په لګښت یو رستوران هم جوړ شوی. نورحال پر پټ کې
د نورستان په ولر پرته زرغونه دره وایګل کې د دیګل پنوم دا کوچنی هوټل چې دی وځای اوسیدونکي د 500,000 افغانۍ په پانګونې سره جوړ شوی. د نورسیمو د خلکو سربیره د ځایي کلیوالو د راټولېدنې او خوراک څښاک لپاره اوس په مناسب ځای بدل شوی. د ژوند د ډیرو پرمختګونو لرې د سیمه کې یوازینی دا هوټل چې تاوده خواړه د نورستان مشهور غذا چانچو او ګرم چای پکې شته د ډیرو لپاره غنیمت دی.
زمونږ وطنی خوراک یعنی چانچو کنه، چانچو هم تیاریږي دلته. دلته نور ولایتونو نه خلک هم راځي، د کونړ نه، ننګرهار نه، کابل نه.
دا هوټل مونږ دلته مسافرینو لپاره، د کلي خلکو لپاره، د سیلانیانو لپاره جوړ کړی دی چې د مسافرینو او د نورو سیلانیانو مشکلات ضرورتونه رفع شي. یو 15% روان دی کاروبار، ژمی دی اوس ژمی روان دی، ژمی کې کاروبار کمی سید سیلانیان ناراضی. او
نورستان چې غنی زرغونه درې او تاریخي ښکلې سیمې لري، په دې وروستیو کې ورته د ډېرو سیلانیانو پام ور اوښتی دی. ورزلې ټولې لارې خامې، کنډې کپرې او د سیلانیانو لپاره د معیاري هوټل نیونې د شپې پاتې کېدو هیڅ ډول مناسب اسانتیاوې نشته.
یوازینۍ ستونزه چې دلته ده د دې لینک روډ چې هغه کوم د کونړ سره وصلونکې روډ دی، هغه بالکل خراب دی. دلته باید دولت سرکونه جوړ کی، خ صحیح اساسي ډول باندې جوړ کی، او همدارنګه دلته هوټلی باید جوړ شي.
نو دولت باید کلمړی کار کوي، هغه دا چې دغه سرک باید ورغی ترسو د غلار لاندې شي او خلک سهار چې په کونړ کې سکي نو ګرمي روډي په نورستان کې. نو د ټولو خلکو لیوالتیا د افغانستان د خلکو لیوالتیا د نورستان ویني، ځکه نورستان خلکو د سکرین په مخ لیدلې ده، د کیمرې په مخ لیدلې ده، د دې خلګانې لیدلې دي او ډېره زیاته تلوسه ده. د هیوادوال
د نورستان اوسیدونکو وایي دا ولایت چې د هیواد په کشه دریم ملي پارک او د وحشي ژویو د خوندې ساتن ځای په نوم نومول شوی، د حکومتونو له لوري ورته د پرمختیايي چارو په برخه کې هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي که حکومت او د هیواد نور بډایه سوداګر د دې ولایت په بیلابیلو زرغونو سیمو کې پانګونې ته زړه ښه کړي، نو لکه د وایګل د دې کوچني هوټل په څیر به ډېر ځله د سیلانیانو او ځایي اوسیدونکو لا ګڼې ګوڼې خالي نه وي. ورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
او د خبرونه په پاکستان ستاسو د ملتيانه مننه کوم. د خبرونه هم یعنی پښتو خبرونه دلته پای ته رسیدي، خو د خپلو ځایونو نه مخ وځيږي. د امریکا غږ د ری خبرونه پیلیدونکې ده د سحر عظیمی په قربتو تاسو ته به پکې تازه خبرونه او مهم رپورټونه او امدارنګ مرکه پکې وړاندې شي. یو ځل بیا یادونه کوم، زموږ خبرونه وګورئ، زموږ ویب سټ نه هم لیدنه کولای شئ. نو تاسو په لاس فروش به ورسم په خیر.
بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکوو.